السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه مایکروفون ستاسو خبرونې ته ځانګړې شوې. نن د کتاب نړیواله ورځ ده. دا چې تاسو څومره مطالعه کوئ، له کتاب سره څومره مینه لرئ او څه وچی چې ځوانان مطالعې ته تشویق سي، په دې اړه درته وړاندې خبرونه کې خبرې کوو. دوه لیکوالان د بحث را دعوت شوي، تاسو هم اړیکه ورسره ونیسئ، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. نړیوال بانک نن په یو راپور کې ویل چې د 2023 او 2025 مالي کلونو په ترڅ کې افغانستان 2.5% اقتصادي وده کړې ده. نړیوال بانک وړاندوینه کوي چې د 2025 او 2026 کلونو په ترڅ کې به دا وده لږه کمه شي او 2.2 ته به ورسیږي. د جنوبي آسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال مارټین ریزر وایي سیمه اصلاحاتو ته ضرورت لري چې کارونه پکې پیدا شي او اقتصادي وده پکې چټکه شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ویل چې دوی په ملکي او نظامي برخو کې د مامورینو شمیر کم کړی دی. مجاهد دا پریکړه طبیعي وبلله او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته یې وویل چې په پوځي او ملکي برخو کې د کار د ښه کولو او بیوروکراسۍ د مخنیوي لپاره دا هڅې کیږي. ښاغلی مجاهد د هغو مامورینو کره شمیر یاد نه کړ چې تنقیص شوي، خو خبره یې وکړه چې دغه شمیر کم دی. یو شمیر رسنیو بیا ویلي چې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ویلي چې یوازې د پوهنې وزارت 9000 بستونه باید سږ کال له منځه ولاړ شي. یوې زورورې زلزلې نن د ترکیې د استانبول ښار ولړزاوه. د ترکیې حکومت ویلي دی چې دا زلزله د ریختر په کچه 6.2 وه. په وروستیو کلونو کې دا په استانبول کې چې نږدې 14 میلیونه نفوس لري تر ټولو زورووره زلزله ده. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر او مال د زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. او د هند تر واک لاندې کشمیر کې د ترسره شوي برید د قربانیانو شمیر ته اندېښنې شته چې زیات بشي. په پهلګام کې د سه شنبې په ورځ یوې ډلې وسلوالو پر ګرځندویانو برید وکړ چې له امله یې لږ تر لږه 6 تنه ووژل شول او یو شمیر ټپیان شول. هندي چارواکي وایي چې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش او د نړۍ یو شمیر نورو چارواکو دا برید په کلکه غندلی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. نن د اپریل 23 د کتاب نړیواله ورځ ده. دا ورځ د مطالعې د دودېدو او مطالعې ته د خلکو د هڅونې په موخه لمانځل کیږي. پوښتنې دا دي چې مطالعه انسان ته څه ګټه رسوي. په افغانستان کې مطالعې سره د خلکو علاقه څومره ده؟ د ټکنالوژۍ پرمختګ د مطالعې پر دود څه اغیز کړی؟ څه وشي چې افغان ځوانان مطالعې ته وهڅول شي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي لیکوال ډاکټر یحیی ورتګ او ژورنالیست او لیکواله اسما کاکړ. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ را وهئ. له سټوډیو سره د تماس شمیرې دي 00422112501. او د واتس اپ شمیره هم درته اعلانوم 00422311. هیله ده چې اړیکه ونیسئ. له وړاندې نه هم موږ په خپل واتس اپ چینل کې دا پوښتنه کړې وه ګڼو اوریدونکو په واتس اپ کې خپل غږیز پیغامونه را لېږلي چې دا پیغامونه به هم د خپرونې په ترڅ کې درته خپرو. له ښاغلي یحیی ورداګ سره اړیکه ټینګه شوې ده. ښاغلی ورداګ، ستړي مشي، تاسو د کتاب نوم چې کله اخلو نو د کتاب لپاره مو ډیر کار کړی. تقریبا 40 کتابونه مو چاپ شوي دي. ما چې یو څه واورېدل ممکن زیات وي. د کتاب ورځ، د کتاب د ورځې د لمانځلو ارزښت په اړه باندې اوریدونکو ته په فایل کې څه وایي ډاکټر صاحب؟
بلې، او موږ په بهر کې د افغان ماشومانو او بهرنیانو لپاره د پښتو ژبې زده کولو تر 40 نه زیات نوي میتود باندې کتابونه چاپ کړي دي. یعنی دغه د پښتو ژبې د لوست کتابونه، د ګرامر، د تمرین، د ترجمه، غږیز او ډکشنری دي. یو بل ځانګړتیا دا ده چې په اروپا کې چې یو څوک ژبې زده کوي هغه په مختلفو سویو د پاره دي، لکه A1 A2 B1 B2 C1 C2. نو موږ دغه پښتو ژبې د زده کولو کتابونه هم د بیلابیلو سویو د پاره مو بیلابیل کتابونه برابر کړي دي چې دا په خپل تر اوسه پورې په پښتو کې هیڅ دا کار نه و شوی، دا یو لوی نوښت دی.
ښه ډاکټر صاحب، دا خو ډیر ښه کار شوی دی چې دلته په اروپا کې یعنی په افغانستان بهر هغه کسان چې اوسې دوی سره یو تشویش هم دا وي چې ممکن ماشومان خپل مورنۍ ژبه زده نه سي کړلی، نو دغه کتابونه به له دوی سره بېل شکه چې مرسته کوي. لږ زره که مجموع کیم دغه ورځ ته تم شو، نن د کتاب نړیواله ورځ ده، دغه ورځ په دې شعار سره لمانځل کیږي چې باید خلک مطالعې ته تشویق سي. کله چې د مطالعې یادونه کوو، د مطالعې کلتور او دود ګورو، په افغانستان کې دغه دود یو څه کمزوری دی، لامل څه کېدلی سي؟
لامل یې د ما په نظر مختلف دي. یو خدا چې د موږ ماشومان په هغه کورونو کې تولد کیږي ستریږي چې په هغې کې په زیاتره کورونو کې کتاب نشته دی، دا د ما د خپل د سترګو لیدلی حال دی. په افغانستان کې چې زه ګرځېدلی یم بیلابیلو ولایتونو کې او دلته بده مرغه په بهر کې هم چې زه ډیرو کورو ته څمه، په سالونو کې لوی لوی تلویزیونونه دي، نیم دیوال تقریبا تلویزیون نیولی دی. په عمومي توګه افغانان او ولو که په بهر کې هم اوسیږي کتابونه کم اخلي، کم یې لونی. همدغه سه دغه ماشومان بیا چې په دغه سه کورنیو کې ستریږي هغه کتاب ډیر نه پیژني. دوهم لامل یې دا کېدای شي چې په نورو هیوادونو کې ماشومان چې واړه وي هغې ته د وړکتوب نه د لومړي کال دوهم کال او دریم همدغه نه یعنی تر مخکې ښوونځي نه دوی ته د دوی په سویه کتابونه لوستل کیږي د مور او پلار د خانه، چې دغه کلتور هم په افغانانو کې نشته دی او یا ډیر کم دی. دریم علت یې دا هم دی چې ولو که ځینې میندې او پلرونه وغواړي چې خپلو ماشومانو ته کتابونه ولولي، دغسې کتابونه موږ نه لرو چا د ماشوم د پاره په کتابونو باندې پار په سیستماتیک ډول نه دی کړی. همداشان موږ د دې پښتو ژبې د زده کولو باندې مو چې کار کړی دی، دلته موږ 40 کاله د ژبې کورس درلوده، له بده مرغه د موږ بهر میشتې افغانان چې دلته راشي واړه ماشومان او یا دغه ماشومان چې دلته وزېږي د دوی سره همغه آلمانی یا فرانسوي یا نورو ژبو خبرې کیږي، حتی دوی د مورنۍ او پلرنۍ ژبو کورسونو ته چې د ځینو فرهنګي حلقو د خوانه دلته او هلته جوړ شوي دي نه لیږي. د موږ یو لویترین ستونزه دا ده چې زه خپله من حیث معلم راځم کورس ته، دوه درې ماشومان علاقه لري یا دلته راشي. لوی ستونزه همدغه د میندو او پلرونو هم ده.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان دلته اوریدونکو هم را ته خپل پیغامونه پریښي، وروسته به هغه هم خپرو، اوریدونکو هم د کتاب د مطالعې په اړه بیلابیل نظرونه ورکړي. اوس ورځو د بحث بلې میلمنې ته، ژورنالیسته او لیکواله اسما کاکړ سټډیو سره وصل شوې. میرمن کاکړ، ستړي مشي، تاسو د کتاب د ورځې په اړه څه ویل لرئ او ستاسو په نظر کتاب یا له کتاب سره مینه او علاقه څومره مهمه ده په دغو شرایطو کې چې په افغانستان کې له هر اړخ ستونزې موجودې دي؟ مثلا کله چې د ځوانانو سویه ګورو، تحصیلي او تعلیمي سویه یې هغومره نه ده چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره سیال واوسو.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او قدرمن میلمه ته، لکه چې څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې کتاب هغه ملګری دی چې په لوستلو یې وجدان آرامه کیږي، رو تازه کیږي، او په ژوند کې د ستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته ښیي. لکه چې مارک توین وایي، هر انسان باید له کتاب اخیستلو وړاندې د کتاب لوستلو لپاره وخت واخلي. او له بده مرغه سره له دې چې اوس ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده، دا د مطالعې یا د کتاب لوستلو فرهنګ زموږ د په هیواد کې ډېر پیکه کړ شوی دی. که څه هم اوس یو څه د انټرنیټ له لارې مطالعه کیږي، خو د کتاب اخیستلو او د کتاب لوستلو ځای نه نیسي. خو په د ماشومتوب نه موږ کتابونه لوستل، او په کتابو به مو کله به چې کتابونه کور ته راغله زه ماشومه ومه، موږ به موږ خوند ورونو به داسې په کاغذو کې نوم لیکل چې چاته اول لا کتاب ورسېږي، اول یې څوک ووایي، لکه یو پچه مو اچوله چې څوک یې اول دا کتاب ووایي. په رخصتیانو کې به مو کتابونه ویلې. خو اوس ټولو ذهن په همدې ټکنالوژۍ دی، او کاش په ښه طریقه استفاده وسي. په افغانستان کې هم ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي، او مطالعه ډېره کمه شوې ده. او د مطالعې لپاره عمره چې کتاب ګټه لري، آنلاین ګټه نه لري، ځکه چې سترګې خسته کېږي. او زیاتره ځوانان داسې هڅه کوي چې د پی ډي اف کتابونه ترلاسه کړي او وی ولولي. خو دا خپل کتابونه واخلي، کتابونه ولولي، نه یوازې دا چې کوم سایډ افیکټ نه لري په څنګ کې، بلکې ګټه هم لري. او همدغه مطالعې کموالی په افغانستان کې دی چې کله مونږ په رسنیو کې ګورو، د ځوانانو داسې یو ډېر ساده یا ابتدایي لغت غلط لیکي. زه خو ډېره ځورېږم، ځکه چې دا لغت دی چې باید دوی په درېیم صنف کې د مکتب ماشومانو باید زده وای. دا همدغه تاثیر دی د مطالعې د کمښت، د کتاب لوستلو هر څومره چې ولولي هماغومره زیاتېږي، علم یې زیاتېږي، او د کتاب نه ښه ګټه اخیستل کېږي. او کتاب د یو ښه ملګري په توګه انسان تل خپلو کمیو ته، کمزوریو ته، او پرمختګونو ته متوجه کوي. که څه هم په ژبه ګونګی دی، خو بلا خبرې لري موږ تاسو ته.
کور ودان میرمن کاکړ وروسته راګرځو، بیا په دې خبرې کې چې اوس دغه ستونزه چې په افغانستان کې موجود دي، چې مطالعې ته ذوق کم دی، او هغه کسان چې واقعا ذوق لري، موږ یو راپور هم نن جوړ کړی و، هغوی بیا وایي چې کتابونو ته لاسرسی نه لري. مثلا که یو کس په کلي کې پروت ده یا په یو ښار کې پروت ده او ډېر علاقمند دی چې کتاب ولولي، هغه بیا د کتاب اخیستو وس نه لري. هغه کسان چې وس لري هغوی بیا کتاب سره مینه نه لري. نو دا یو موضوع ده چې وروسته به خبرې پوه کړو چې څنګه ځوانان وهڅول شي چې دوی مطالعه وکړي، سره له دې چې دوی مصروفه هم وي، څنګه خپل وخت کتاب او مطالعې ته ځانګړی کړي، کومې لارې چارې دي چې دوی له مطالعې سره ځان عادت کولی شي. ورزو اوریدونکو ته یو اوریدونکی سټوډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو. ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
بله سلام، ډېر ښه.
و ډېر مننه. ستړي مشي، د کتاب نړیواله ورځ ده، تاسو راته وایي چې له کتاب مطالعې سره څومره مینه ولا قله لري؟
ډېر زه ته مننه لمه خدر سره وسلم. دقیقاً چې کتاب خو هغه څه دی چې موږ هېڅکله هم یوازې نه پرېږدي. نو زه اکثریت له کتاب سره زیاته مینه لرم، اکثریت وختونه مې له کتاب سره وي. اکثره وخت هغه کتابونه ګورم چې هغه زما لپاره مثبت وي او ما ته یو مثبت فکر راکولی شي. که څوک غواړي چې د هغه ذهن پراخ شي، د هغه معلومات زیات شي، نو هغه باید کوشش وکړي چې له کتابونو سره ملګرتیا پیل کړي. کتاب موږ هېڅکله هم یوازې نه پرېږدي. ډېری ملګري به موږ لیدلي وي، ډېری داسې تجربې به خلکو خپلې کړې وي چې کلونه کلونه ملګرتیا ورسره کړې وي، خو یو وخت داسې رسېږي چې هغه ملګرتیا ورسره قطع کوي. خو کتاب هغه څه دی چې موږ هېڅکله هم یوازې نه پرېږدي. حافظ کله زموږ څخه نه ستړی کېږي، بار بار پوښتنه کوه او تا ته جواب درکوي، بار بار کتاب راخلا تا ته نه ستړی کېږي.
او خپل د روسای کتاب کوم کتاب ولوست او څومره وخت مخکې؟
بله، ما چې وختلی دی هغه د تیر میاشت کې مې پیل کړی و، د اوس مې پای ته رسولی. هغه د خبرې وکړه چې ګټون کښې دا کتاب مې ولوستلو ما ډېر څه ترې زده کړه ما ته هغه لارې چارې راوښلې چې څه ډول کولی شو موږ په خپل ژوند کښې بریالیتوب ته ورسېږو څه ډول کولی شو موږ په خپل ژوند کښې خپل هدفونه ترلاسه کړو او ځان د یو بریالی کس یا بریالی شخص احساس کړو.
کور ودان سلامت اوسې. ډېره مننه دغه اورېدونکي له خوست نه اړیکه نیولې وه او ویلې چې له کتاب سره علاقه لري او وروستی کتاب یې هم چې لوستی او تازه یې پای ته رسولی خبرې وکړه چې ګټونکی شي. دلته یو شمېر اورېدونکو واټساپ کې هم پیغامونه راته پرېښي. د درېو اورېدونکو پیغامونه سره اورو چې دوی د مطالعې په اړه د کتاب په اړه څه وایي.
سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او مینهوالو ته. زما نوم فاطمه امین ده، د کابل نه مې تاسو ته پیغام ثبت کړی. زه خپله د کتاب نړیواله ورځ د کتاب ټولو مینهوالو ته مبارکه وم او خدای پاک وکړي چې یوه ورځ موږ په ملک کې هم دا ورځ راشي، زموږ په هیواد کې، زموږ په ګران افغانستان کې، چې هر څوک په خپله خوښه وکولی شي درس وبه زده کړې وکړي او کتاب ولولي. خپله د کتاب لوستلو سره ډېره مینه او علاقه لرم، تر ډېره حده کوشش کوم کتاب ولولم او نورو ته مې هم دا پیام ده چې کتاب ولولي. مننه، ښه وخت، ښې چارې.
سلامونه سلامونه. زه احمد جان د زابل ولایت شاجي ولسوالۍ د جعفر له کلي مې تاسو ته پیغام پرېښی ده. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وروسته له سلامت څخه زما د کتاب لوستلو په اړه نظر دا ده چې هر انسان باید دومره کوشش وکړي په خپله خومې هم طریقه او کار همدغه داسې بس د سار لخوا کتابونه لولم، د ماپشین لخوا کتابونه لولم، ماستن لخوا کتاب لولم. نو د ټولو خلکو لپاره مې توصیه دا ده، رایه او فکر او نظر مې دا ده چې هر انسان باید په دې باندې ځان پوه کړي چې کتاب ولولي او کتاب مطالعه کړي او دونه سواد باید ولري چې د کتاب مطالعه کولی شي، یا پښتو یا فارسي یا مثال انګریزي یا عربي، یو رکن کتابونه باید چې دی ولري او له ځان سره مطالعه کړي او یو څه ځینې زده کړي. نو دا مې نظر ده چې هر انسان چې دومره بې سواده وي سی مثال دی مطالعه کولای نسی، یا کوینه یا مثال دومره سواد نه لري چې دی کتاب مطالعه کړي. نو دا نو د انسان هغه اخري د ضعف حالت ده چې انسان باید دومره ضعیفه نه سي او خپله دومره یو شی زده کړي چې کتاب مطالعه کړي. له کتاب سره باید د هر انسان شناخت او علاقه زیاته وي، ځکه کتاب هغه ملګری ده چې هېڅکله دې یوازې نه پرېږدي. نو دا مې نظر ده. نور نو وخت نه ضایع کوم، روغ اوسئ، جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او همکارانو. کتاب نړیواله ورځ د ټولو افغانانو، استادانو، لیکوالانو، محصلینو او زده کوونکو او مطالعه پالو ته مبارک وي. هیله ده چې دا ورځ زموږ د ذهنونو د رڼا، فکر کولو او پوهېدو ورځ شي. زه حکمت الله نوري د اقتصاد پوهنځی محصل، د کتاب او پوهې مینوال. کتاب د انسان د فکر دروازه ده. کتاب یوازې پاڼې نه دي، کتاب زموږ ته د ځان پیژندنې، پرمختګ او بدلون لار راښیي. خو دا ورځ یوازې منزل نه دی، بلکې یو پیغام دی چې باید ولولو، پوه شو او خپل راتلونکی رڼا کړو. په داسې حال کې چې نړۍ د کتاب له لارې تر ستورو رسیږي، زموږ په هیواد کې بدبختانه لا هم زرګونه ماشومان له کتاب، قلم او ښوونځي بې برخې دي. د همدې لپاره د کتاب ورځ باید یوازې د مبارکۍ نه، بلکې د فکر کولو ورځ هم وي. زه تاسو ته دوه کتابونه وړاندیز کوم چې ژوند ته مو ژور بدلون راوړي. لومړی ژوند وکړه د مهاتاریا، چې ژباړه یې طارق نجیب کړې ده، او بل سل کاله ژوند وکړه د براین ټریسي، چې ژباړه یې حمیده امین الکوزی کړې ده. راځئ چې د کتاب له لارې فکر وکړو، د پوهې له لارې بدلون راوړو او د مطالعې له لارې خپل سبا جوړ کړو. د کتاب نړیواله ورځ دی بیا هم ټولو افغانانو ته مبارک وي په درناوي.
کور ودان اوریدونکو چې پیغامونه مو پرېښي وو، را سره دوه درانه میلمانه هم شته، لیکوال ډاکټر یحیی وردګ او ژورنالیست او لیکواله اسما کاکړ. یو اوریدونکی راخلو چې تلیفون شاته منتظر دی، د سره خبرې کوو بیا بیرته راځو. ډاکټر صاحب وردګ ته مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خپرونه اورئ چې د کتاب ورځې ته ځانګړې شوې.
السلام علیکم رضوان الله و ادملیم د هلمند ولایت نه میاری کني وره
که هی ودمل سپ سړی مشه تاسو د کتاب د مطالعه په اړه څه وایئ رات
مننه تاسو او ټول ملمنو ته السلام علیکم بیا سلام کتاب خو هغه څه دی چې د انسان د ژوند ملګری د انسان ته د دنیاوی او اخروی د دواړو ژوند حقیقي لار شي متاسفانه بعضې خلک یې په اهمیت باندې نه پوهېږي او په اوسني وخت کې بیا د انټرنیټ ناسمه استفاده دې لامل شوې ده چې مطالعه د کتاب د ځوانانو لیوالتیا د کتاب سره څنګه کومه کړې ده نو په دې برخه کې پوهانو دولت ته او خپل ځوانانو ته په کار تر څو دا حل لار ولټوي تر څو راتلونکي ځوانانو دې پر ځای چې زیات د انټرنیټ څخه بیا ځای استفاده وکړي باید د کتاب مطالعه زیاته کړي
بله او تاسو خپل کوم کتاب لوستئ د شپ ورځو کې یا د روسي یو نه یو میاشتو کې
بله و زه خپل محصول یم او دا مهال ازموینه درم دا پونتون ته مسلکی مطالعه باندې بخیم او کله کله چې وخت اضافي پیدا کوم بیا نو نور کتابونه هم سره مطالعه کوم
بله کور ودان ډیر مننه سلامات اوسئ د اوریدونکو اړیکه ونیولی والله هلمند نه هیوادمل صاحب ډاکټر صاحب وردک تاسو ته بیرته راګرځم د غوریدون کې هم په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې کتاب خود ژوند ملګری دی هغه ملګری دی چې تاسو سره همیشه خبرې کوي او شاید رز د کولای سي امانن سبا وایي ځینې خلک په ارزښت نه پیږي څه کول په کار دي تر څو ټولنه په دې برخه کې یو څه راویښ شي خصوصا د نن سبا ځوانان سیده چې ټکنالوژي مثلا نن سبا زیرک ټلیفونونه دا هم ګټور دي او ګټور معلومات پکې دي د مطالعې لپاره هم پکې امکانات شته خو کتاب شیدا بیل شیدا او د کتاب مطالعه لکه څنګه چې مخکې میرمن کاکړ ویل سترګو ته هم ډیر ځان اړوي او ګټه هم نظر آنلاین مطالعه ته یا ډیجیټل مطالعه ته ډیر ده څه کول په کار دي تر څو ټولنه را بیدار شي خاغلې وردک
او دا خو ډیر ښه او لوی پوښتنه ده اوس وګورئ ماشومان ته باید بیل کتابونه جوړ شي د ښوونځي الکانو نجونو ته بیل د پانتون محصلینو ته بیل بل مثلا ډاکترانو او انجینرانو وروسته له پانتونه بیل کتابونه نو دا ډیر یو لوی او اساسي فکر او پلان ته ضرورت لري چې زه فکر کوم دا د لوی مسالې ته تر اوسه د افغانستان په سطحه یا دغه برخې په سطحه باندې فکر نه دی شوی او بس خدای یو څه هر څوک چې فکر کوي ور باندې کار کوي همغه لیکي او زیاتره لیکوالان یې بیا په خپلو مصارفو هم چاپی او بیا هم تقسیمی بل خبره دغه ده چې موږ باید تولید یا د کتاب لیکل او چاپول باید زښت زیات شي ما څه وخت مخکې د سه یو احصایه ولیدله چې په افغانستان کې یا افغانستان یو د هغو کمو هیوادونو څخه دی چې کمترین کتاب کې تولیدیږي او چاپیږي د نفوس په مقایسه باندې دا یو لوی مشکل دی اوس وګورئ د موږ کتاب 500 یا 1000 هغه کې چاپیږي چې دا ډیر کم دی بل مثلا هم دغه د کیفیت اوس په شعر او ادبیات کې موږ یو څه کتابونه لرو خو په نورو برخو کې نه لرو چې هغه ته باید توجه وشي بل دغه د کتاب رسول دی ټول افغانستان ته ولایتونو ته کلیو ته د دې پوسټې د لارې ولېګل شي یا په هر ولایت کې یا په هر ولسوالۍ کې یو کتاب فروشي جوړ شي په دې باندې فکر وشي زه ماشوم و ما چې د کابل په بیلابیلو سیمو کې عامه کتابخانه موجوده وي موږ آخري ځای په میکرویانو کې و میکرویانو کې هم کتاب فروشی و د دې اوس چې چارای عبدالحق ته دلته نږدې او روی کتاب فروشی و او په زړو میکرویانو کې عامه کتابخانه و زه به ورتلم چې دغه سقوط دی او په ټوله نړۍ کې
کتابخانه شته دی خو په افغانستان کې دا بیخی یو څه چې وو هغه هم رنگ شول، دا باید وشي. او بل خبره دا ده چې اوس د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې افغانان میشتي، موږ باید په دې باندې فکر وکړو چې دغه افغاني کتابونه د کومو لارو څخه څه رقم هلته ورواسته وو، چې موږ دغه خپل کتابونه هم په دې باندې فکر کړی دی. دا د امازون د لارې موږ د جاپان نه تر امریکا پورې او د ناروې او شمال نه تر استرالیا پورې دی موږ کتابونه هر نفر هلته د پښتو از سیکنډ لنګویج چې امازون کې ورکی، یا زما نوم یحیی وردک، کتابونه ورته راځي پلس پنځلس ډالره یې چې تویل کا خپل کور ته یې ورته راځي.
خ او دغه پلان چې دی د خو به یو څه وخت غواړي او ډیر لاند پلان نه ښکاري، ځکه د لپاره یو څه تعهد او اراده پکار ده. پلان د کوم په دې خبرې کوو راځي چې میرمن کاکر نه وورو چې څه کول پکار دي ترڅو ځان په شخصي ډول په مطالعه باندې عادت کو. مثلا زه د شپې په کور کې له وظیفې ستړی ځم، تلویزیون ګورم، خبرونه ګورم، بیا نو ماشومان سره دغه کېرم، بیا نو څومره سهار بیا کار ته ځم یا پوهنتون ته ځم یا مثلا یو بل کسب کار پسې وزم، څنګه وکم، له کومو تاکتیکونه کار واخلم ترڅو ځان له مطالعې سره عادت کمه. ځکه په افغانستان کې به وي داسې کسان چې سهار چې څنګه رڼا شي وزي کار پسې او ماښام بیرته راګرځي او وایي بچې وخت نه لرم. په دو کې خو داسې دي چې لوستې کسان هم په افغانستان کې کم دي، اما هغه کم لوستو کسانو کې هم بیا د مطالعې ذوق چې ده، د مطالعې شوق چې ده، دومره نه ده. یوازې محصلین هغه هم هغه خپل مسلکي کتابونه لولي، لکه مخکې چې هیوادمل صاحب ورته اشاره وکړه. څه وسي چې ځان له مطالعې سره عادت کړو؟ که خپلې شخصي تجربې اورېدونکو ته ووایي چې تاسو وایي چې ماشومتوب کې تاسو به چې کله کتاب کور ته راته نو کتاب باندې به نوبت نه کېده، بیا به مو پچا چوله چې څوک یې لومړی ولولي. کله ناکله چې زما هم یادېږي مجلې باندې به موږ دغسې و چې یو مجله به چاپ سوه یا به یو اخبار راغی نو نه رسېده چاته، ځکه هغه وخت خو یو څه دغه ډیجیټلي نړۍ چې وه پرمختګ یې نه و کړی. نو نن سبا څه کول پکار دي ترڅو له مطالعې سره خلک عادت شي، ځوانان عادت شي؟
ډېره ښه خبره ده. دا باید خپل ځان ته څه رقم عادت ورکړو. زه چې څومره ستړی اوسم کم تر کمه درې یا څلور ورقې مطالعه کوم، او دا د دې لپاره کوم دا چې که خلک یو وري ځان سره عهد وکړي چې زه نن ورځ دغه دوه ورقې وایم، دغه دوه پاڼې وایم. که یو وري دغه عادت خلکو ته پیدا شي د مطالعې او ګټه ورته وګوري، په دې زه مطمئنه یم چې دا هیڅ وخت نه پرېږدي. او په خوست لکه تاسو چې وویلې چې په مجلې وو په کتابو باندې جنګو، مخکې مو یاده کړه چې خلک وایي په کلیو کې یا موږ دومره لاسرسی نه لرو، موږ کتاب نه سو اخیستلی، یا اقتصادي وضعیت مو ښه نه دی. باور وکړئ زموږ اقتصادي وضعیت هم ښه نه و. لویه کورنۍ وه، لس ورونه او خویندې وو، موږ خو نه شو کولی چې لاړ شو یو کتاب واخلو. او دا سمه خبره وه، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویلې چې عامه کتابخانه وې او نور په مکتبونو کې کتابخانه وې، موږ به تلو، کتابونه به مو اخیستل، نوم به هلته لیکل، زموږ بیا به مو چې خلاص کړی کتاب بېرته به لاړو، کتاب به مو ورته تحویل کړی. بل پرېم کې خو کتابخانه نه وې، موږ د خپلوانو نه کتابونه اخیستل. موږ به داسې پلان جوړ کړی، مثلا ماما کره، تره کره، یا د ترور کره، هر چا کره، موږ به کتابونه د کور ورکړه درې څلور، هغو دې به د خپل کتابونه راوړه، دوی به زموږ کتابونه مطالعه کول او موږ به د هغو دي. یعنی که څوک وغواړي چې مطالعه وکړي، دا بانې مخې نه سي نیولی.
یعنی که اراده موجوده وي او کلک هوډ موجود وي، صحیح ده چې بې وزلي به وي، مثلا پیسې به نه وي، اقتصادي حالت به نه وي، اما لارې چارې سم، مثلا چې په کمو پیسو یا په کم امکاناتو هم کتابونه پیدا کیږي.
او بالکل پیدا کیږي، همداسې وړیا پیدا کیږي. د یو ملګري نه اخیستلی شي ویلی شي، یا کومه نجلۍ د خورلنې نه اخیستلی شي، موږ به خپل همسنفیانو سره همدغسې کول. کتابونه به موار کوله کتابونه به مخستله چې څوک به کتابه پاتې نسی څوک په او د قرآنی پوری مړل لري که څوک د ماشومتوب نه هر ځوان دغه اوس نوي ځوانانو چې ودونه کړي ماشومان یې واړه دي د ماشومتوب نه که خپل ماشومان په همدې مطالعې باندې عادت کړي فکر کوم دغه به په راتلونکي کې به دغه ستونزه زموږ نه وي دغه ستونزه به زموږ هر څه خو له هغه نه مخکې باید دا ځوانان خلک تشویق کړي موږ کولی شو د انټرنیټ له لارې ځوانانو ته د کتابو د ښېګڼو په هکله ووایو او بر لاوی د دې دا خو پیر چې څو هلته نه دولت په دې برخه کې کومه هڅه کوي نو موږ کولی شو چې د کانکور په لاره واچوو د کتاب لوستلو کانکور دا هم ډېره ښه لاره ده مثلا دغه کتاب ووایي دغه کتاب په بدل کې یا دغه شی یا ګورو چې ته څومره یا یو مادي ملاتړ هم نه وي همدا معنوي ملاتړ هم هغه ځوان تشویقوي چې ووایي یا کتاب لوستل هماغه کتاب ولولي خپله مخکې چې ډاکټر صاحب وویلې د کتابونه نه چاپېږي رښتیا هم دا ډېره تمه شوې ده او دا شرایط د افغانستان هم داسې دي چې د کتاب چاپولو ته که څوک خپله وغواړي چې کتاب چاپ کړي هغه وس نه لري د زه خپله ما ماشومانو ته د سلو نه ډېرې کیسې لیکلې دي په بی بی سي کې مې هغه وخت پراولې او خپله نقل چې وم ویلې مې هغه کیسې د راډیوي بڼه یې درلودله خو هغه کیسې را سره پرتې دي زما زړه کېږي چې زه هغه چاپ کړم هغه از ماشومانو ته د افغانستان ورسوم ودي زده کړي ځکه چې ټولې هره کیسه یو مثبت پیام لري دا نه چې د نصیحت په ډول هغه معاملي ورته ښودلې او خوشبختانه وایم یا د نیک مرغۍ چې دغه په دې لنډو ورځو کې موږ دولس کتابه چاپ کړه زه د دې تر څنګ زه چې دلته زه په آل انډیا راډیو کې کار کوم زه د افغانستان ماشوم ادبیاتو کور زه مرستیاله یم او موږ یوه پروژه درلودله چې ماشومانو ته کتابونه ولیکو د هر ګوټ نه د افغانستان لیکوالان سره راټول سوه خپلې کیسې راولېږلې کیسې مو هغه څه ښه کیسې وې شپږ پښتو کتابه او شپږم په فارسي هر یو بیل بیل داسې نه دی چې پښتو یې
او دا کتابونه مو بیا افغانستان ته هم ولېږل کې غواړی چې ولېږئ
بالکل دا مو هملته چاپ کړي دي
ښه افغانستان کې د نن چاپ شوي
بالکل افغانستان ته چاپ شوي دي یو څو ولایاتو ته رسېدلي خو د لنډو ورځو کې وه نو دا هغه نه دی سوی چې موږ یې نورو ولایتونو ته هم ولېږو رنګه کتابونه دي چې ماشومان خو همدې رنګو سره علاقه لري
بلکل ماشومانو لپاره کتاب لیکل او کیسه لیکل دا بیل ذوق لري او د ماشومانو ذوق در کولم د هر چا کار نه ده نو د تاسو چې دا کوم کار کړی دی نو دا به ډیر په زړه پورې کار وي د غوریدونکو چې زموږ خاګه وري کولای شي چې خپل ماشومان ته دغه کتابونه په بازار کې واخلي او شاید بازارونو کې هم څومره څو ورځې بعد یا څو اونۍ وروسته په کتابتونونو کې دا کتابونه د لاسرسي وړ وي سلامت اوسې راځي چې بیرته اوریدونکو ته نوبات ورکړو دا بس ډېر جالبه دی دا چې خپل اوریدونکو څه کولای شي چې مطالعې سره علاقه پیدا کړي دوی سره خبرې کوي او اوریدونکو سټډیو سره وصل دی ستړي مشي مایکروفون ستاسو خبرونه اوري
خدا پاک دیمان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي روغ جوړ وي
ډیره مننه اتل صاحب کندهار نستلی مشي د مطالعې او د کتاب په اړه خبرې کوي نن د کتاب نړیواله ورځ ده ستاسو په نظر دا ورځ ولې مهمه ده او ورځ ولې باید ولمنځل شي
خدا پاک ته خوشاله ک لودین صاحب محترم یو سلام تاسو ملمنو ته ما خصوصا نه خورجان ته چوت خبرې وکړي ډیره خبرې وکړي لودین صاحب محترم د کتاب مطالعه چې ډیره مهمه ده بعد کتاب اړیو مطالعه کې خصوصا دا غزمر کډینی کتابونه مثال کړه فرنګي کتابونه دا تاریخ کتابونه لودین صاحب محترم خدای خاله رسنی چې اوس پیدا شوی دی محترم اسد الله الدین صاحب ته په خدای باور او کده غزوانان دوغنه بوختاتلی دي چې هیڅ شوق نه لري د کتاب مطالعه سره چې کتاب مطالعه کی یا په مخادر مواد باندې روزي چې پښتنه ځنه وکوي دا بیکاری ده نو بیکاری خدای سبب نه جوړیږي الدین صاحب محترم چې ځوان اولار چې مثال په نشي توک باندې روزي یو کتاب دی مطالعه کی یو شش کتابونه تاسو شش کیسې پکښ کې دي ابل دا خورجان چې اوس خبره وکړي ان شاء الله خدای دې مغاړي نه بلی دی کتاب هم لیکلی دی چې اتل بستوري راوړي نو زما د خور ته خدای واغښتنه ده چې کیسه دې مو کتاب اوریدونکو ته ځکه اوریدونکو اکثر وخت دې دا کیسه مې دا اوریدل کچیر یو کیسه لري خو د خور ته ما خواهش دي چې مثال د خبرې یو کیسه دا اوریدونکو ته وکړي لودین صاحب نو د کتاب مطالعه ډیره مهمه ده باید ارزوان یو کتاب مطالعه کړي لودین صاحب محترمه
کور ودانه تاسو سلامات او سید ډیره مننه دا چې ورسره به مېرمن کاکړ خپل یو کیسه هم درته پلانډو کې ولولې ترې هله بو کو خو زمګه د مېرمن کاکړ کیسه به فکر کوم ماشومان ته نه پیغام چې اوس به ماشومان از مون کاغاوري او کنه پرحال غاب بیا خپل مېرمن کاکړ ته پریږدو دلته د واتس اپ د اوریدونکو پیغامونه هم پاتې دي دا درې پیغامونه سره ورو چې دا هم نشر پاتې نشي بیا راځي برته مېرمنو ته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکه له احترامات وړاندې کوم د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي تاسو او ټول اوریدونکو ته وایم د فاکټیو کې جوړ او روغ بیاس کتاب سره مینه خو ډیر مینه ورسره لرو خو متاسفانه سمور د کتاب اهمیت نه پوهیږو که پوهیږو هم څوک مدې ته نه پریږدي سمور کتاب ووایو کپلار وی کورور وی کاکا وی نو هغه موږ ته دا اجازه نه راکوي سمور کتاب ووایو یا تعلیم وکړو ځکه سمور له دولس کلنۍ څخه بیلچې ته درېدلی تر اوسه موږ بیلچې ته ولاړ یو دغه بیلچا ده مزګري ده دهقاني ده کوی او بله دا خبره مې کوله چې کتاب سره خو مینه لرو خو خلک د مکتبو په اړه د نجونو مکاتب بندې بالخصوص چې دلته نارینه وو ته د مکاتبو زمینه نه ده برابر زابل ولایت نو بهر ولسوالۍ په مکتب پر کومه ځکه چې جوړ شوی ده په هغه باندې اوس داوا ده مکتب پر جوړ ده تر اوسه دا داوا نه ده خلاصه شوې د مکتب شروع کېدل خلته علاقه نو زموږ نارینه هلکان له تعلیمه بې برخې دي نو انجونو ته به چیرې د تعلیم زمینه برابره سي السلام علیکم
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او مینهوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم عبدالرحمت بارکزی یم د وردګ ولایت د تنګي وردګو اوسیدونکی او ساتو سره په تماس کې یم لومړی د کتاب نړیواله ورځ د ازادۍ کارکوونکو او د کتاب مینهوالو ته تبلیک وایم ګرچې په اوسنی شرایطو کې ما خپله دنده د لاسه ورکړې او قلم میکی او په یوه موبایل راخیستی په مځکه کې مصروف یم بزګر یم و به هم د کتاب نه لري پاتینه همیشه کتاب مطالعه کوم په کال کې ډیرې شمیر کتابونه مختلف کتابونه زه مطالعه کوم کتاب زما ژوند دی کتاب زما مینه ده کتاب زما هر څه دی او زما پیغام او زما درخواست ټولو ځوانانو ته دغه دی چې د کتاب سره مینه ولرئ کتاب مطالعه کړئ همیشه کتاب د ژوند یوه برخه وګرځوئ کتاب داس یو دوست دی چې ساسې نه قدر ساسې نه عزت ساسې نه هدف تاسو ته هدف نه لري او ساسې نه قدر عزت نه غواړي او همیشه تاسو ته غږیږي او ساسې نه هر او زما دا هیله ده چې همیشه باید کتاب ولولئ همیشه د کتاب سره مینه پیدا کړئ او همیشه کتاب مطالعه کړئ نور وخت نه نیسم که وخت درته وایم سلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیتلا دیوکس دی آزادی رادیو کارکونکو او ریدونکو به ټول خی زه محمد طاهر پکتیکا ولایت غیبیخیل لکلی څخه يم زه په کال کې په اوسط ډول 12 کتابونه لولم مطالعه کوم کتاب یو خو ملګری ده داسې ملګری ده چې هیڅ کله دې نه خپکې د دین او د دنیا اکثره پر مختګونه له مطالعه سره تړلې دي ورسته پات خلک همیشه خلک یو څل کتاب سره تعلق کم وی ل کتاب سره ورځ په ورځ مینه کمیږي خو همدا دی برغیا لار نه ده
کور ودان اوریدونکو چې کلی پیغامونه مراته پرې خو بحث تر اگرزو د کتاب نړیواله ورځ د دوه درانه میلمانه ډاکټر یحیی ورداګ او ژورنالیست او لیکوال اسما کاکل را سره ده ډاکټر صاحب ورداک تاسو تر اگر زما راځي چې د باس رورو سره راټول کو ټول خې خبرې کوي ټول خې سپارښتنې سره کوي اماده چې د سپارښتنې څنګه عملی سي په دې به خبرې وکړو. تاسو هم تقریبا شل کتابونه لیکلي دلته په بهر کې کله زره وګورو یو څه د مطالعه ذوق او شوق لا هم پاتې دی. هغه کسان چې کدان دي ته هم روان وي سهار لخوا کوشش کوي چې نور څه نوي هغه ورځپاڼې مجلې ولولي د ورځې له خبرو ځان خبر کړي او د شپې یا ورځې لخوا هم ځان ته د مطالعې لپاره امکانات لري. په افغانستان کې دننه لیک لوست هم کمزوری دی. ډېر کسان چې ممکن علاقه ولري له کتاب لوستلو سره هغوی به د ځمکې کارونو کې لګیا وي او لیک لوست هم کم دی. بلې خوا ته تقریبا 400 عنوانه کتابونه طالبانو له بازار راټول کړي وای. دا هغه کتابونه دي چې له حنفي فقه سره یا د افغانستان له ارزښتونو سره وای په ټکر کې دي. نو د کتابونو په چاپ باندې هم یو څه محدودیت وضع شوی دی. هلته د چاپ کومې کارخانه چې دي یا کوم کې کوم دوکانونه چې دي هغوی هم له ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې وای چې تر فشار لاندې دي. نو څه فکر کوئ وضعیت کومې خواته روان ده؟ له کتاب سره دښمني یا له مطالعې سره نه علاقه فکر نه کوئ چې هیواد نور هم تیارو خواته بیایي؟
او زه فکر کوم لکه د کتاب مخنیوي باید ونه شي بلکې د کو کتابونو باید زیات شي، کیفیت یې زیات شي او کتاب فروشي کتابتونونه په هر کوهنځي کې په هر پوهنځي کې او هر ولسوالۍ کې موږ باید ولرو. دا د حکومتونو هغه د مسولیت دا د بلې خانه هغه والدین ډیر مسولیت لري چې خپل اولادو ته د کوچنیوالي څخه د کتاب سره یې آشنا کی، کتابونه ورته ولولي تر هغه وخته پورې چې دوی نشي لوستلی او د دوی د سویې مطابق کتابونه او جالب کتابونه ورته ولونی. هم دغه شان یو بل مسله چې تر اوسه ورته اشاره نه ده شوې، یعنی هغه د کتابونو اخیستل دي چې موږ هم د خپل ځان لپاره او هم د هغه لیکوال یا کتاب خرڅون کې د تشویق او د لپاره هم باید کتاب واخلو یو پیسې پی ورکو چې دغه هم متاسفانه ضعیف دی په مخ کې. نو په هر سطح کې هر څوک ډیر کارونه کولای شي. یو بل مسله چې ما غوښتل ووایم، وګوره کتاب د علم رسولو یو پخوانی او پراخه وسیله ده. اوس تخنیک لکه انټرنیټ، د غږ، ویډیو، اودیو، دا سوشل میډیا هم وسایل دي چې موږ علم خپرولای شو او خلکو ته رسولای شو. راځي د دغه اوازونه او د بیځایا سوشل میډیا ویډیو او اودیو لیکنو نه علم خپور کو د نویو ټکنالوژي په مرسته باندې. رڅې په نوی کتاب چې چاپ ویږي په سوشل میډیا کې کرکټنه وشي، معرفي وشي، په دې باندې یو ویډیوي پروګرام جوړ شي. یعنی ډیر امکانات شته دي چې کوم ور باندې کار او فکر وکړو. او بل د حق د ما دادی چې په بهر کې کده فرهنګي حلقې او فعالیتونه یو بل نه خبر شي چې چیرته څه کتابونه چاپیږي او هغه کتابونه سره تبادله کا او یا مشترکاً په ځنو کتابونو باندې کار وکړي چې دا به ډیر ګټور وي. او همداسې نور بل ګورنګیزونه هم کېدای شي.
سلامات اوسې ډاکټر صاحب. په زړه پورې وړاندیزونه دي. متاسفانه چې د خبرونې وخت هم ورو ورو پای ته رسیدو دی، او موږ به هڅه کوو چې د رسنیو له لارې، خپل د ازادۍ راډیو له لارې، د ټولنیزو پاڼو له لارې دغه پروګرامونه نور هم سره زیات کړو، تر څو وکولای شو ځوانان او افغانان په ټوله کې مطالعې ته تشویق کړو. میرمن کاکړ، تاسو ته راګرځو. اتل صاحب، تاسو نه یو غوښتنه هم درلوده. اتل صاحب ته څه وایي؟ او بیا په مجموع کې په دې تم شي چې افغانستان کې موجوده امکانات ته په کتو څه وشي، تر څو د کتاب کلتور پیاوړی سي، او د کتاب په وړاندې هغه کوم محدودیتونه چې وضع سوي دي، بعض کتابونه چې له بازارونو ټولېږي، دغه هڅونه ډاډه وشي.
ته مو پوهېږو چې په کابل کې د اوسنۍ حکومت نه غواړي د خلکو پوهه زیاته سي. دوی دغه یو زمینه نه برابروي چې د ماشومانو یا ځوانانو د دوی د پوهې کچه زیاته سي، ځکه چې د همدې لپاره کتابتونونو ته اجازه نه ورکوي، کتابونه ټولوي، چاپ منع کوي. داسې نه ده چې ټول کتابونه خراب دي، خو هغوی نه غواړي همدغه مفکوره د ځوانانو، هر څومره چې یوه ټولنه وده وکړي او د وده د مطالعې نه شروع کېږي، ځکه چې په ستر ملتونه چې د همدې پرمختګ او تمدن لوړ پوړیو ته رسیدلي دي، غښتلي لیکوالان او څېړونکي یې درلودل. د همغو د برکت هر څومره چې مطالعه وکړي، د همدې لپاره د اوسنۍ حکومت نه خوښوي چې خلک پوه سي او غواړي چې هماغه خپل قانون او هماغه سي چې افغانستان یې په شا بیولی دی، نور یې په شا یوسي او نور هم د تیارو خواته لاړ سي.
بله، او فکر کوي لیکوالان، فرهنګیان کولای شي چې حکومت په غیر مستقیم ډول فشار لاندې راولي چې د کتاب له چاپ سره یا مثلا د کتابو د عنوانونو له سرنګوالي سره ډیر کارونه لري؟ سیده ټولنه کې به ټول داسې کتابونه نه وي چې مثلا په هغه ارزښتونو یا په هغه اسلامي ارزښتونو او افغاني ارزښتونو د سمبال وي، اما ټولنه کې خلک بیلابیلو کتابونو ته اړتیا لري، ځکه بیلابیلو برخو کې انسانان مطالعه ته او معلومات ته اړتیا لري. په افغانستان کې چې انټرنیټ هم کمزوری دی او اکثره خلک چې دا انټرنیټ ته هم لاسرسی نه لري، آیا فرهنګیان لیکوالان کولای شي چې د دغو محدودیتونو مخه ونیسي؟
زما په نظر نه. کله چې غوډي د ملګرو ملتونو نه اوري، کله چې دروازې د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي د نجونو په مخ، غوډي به څنګه لیکوالان به څنګه وشي کولای چې یو کار وکړي د مطالعې لپاره یا د غوډي ذهنیتونه رڼا کړي؟ زه چې تر څو ګورم خواشینوونکې ده، او هیله لرم چې دوی خپله په دې باندې فکر وکړي، د وطن په پرمختګ باندې فکر وکړي او د کتابونو په ارزښت پوه شي. که چیرې خپله دولت هم دغه کار وکړي، ډېر به زر وطن مخته لاړ شي. کوموري چا د ناپلیونه پوښتنه کړې وه چې که د هیواد اقتصاد خراب سي څومره کال به ونیسي چې هغه جوړ سي؟ ناپلیون ورته ویلي دي شل کاله کې اقتصاد جوړېږي، ورته د پښو ولاړېږي. خو که نسل خراب سي شل کاله نیسي. او زموږ نسل له هغه سړی دی، هیله لرو چې وروسته له دې ښه شي. نو یو هیله کولی شو بل شی نه شو ویلی، ځکه چې ټول حالات معلوم دی. ورور یوه کیسه غوښتې وه، نه پوهېږم وخت به وي چې به زه در ووایم یوه کیسه چې همدغې کتابو کې یو کتاب زما مو
کولی سي په لنډو کې راته ووایي دغه خپله کیسه چې لیکلې مې وي، او پیغام یې که ماشومانو ته هم وي مشکل نسته، او که ټولو ته وي؟
بالکل، ماشومانو ته دي. زه خو یې ماشومانو ته راکوم. د کیسې نوم دی ماته کاسه. پونو د جنبیلی او تور غوږی په نومونو دوه سویان بچه له نورو حیواناتو سره په یوه شنه او ښکلي ځنګله کې اوسېدل. جنبیلی او تور غوږی سره ښه ملګري وو. یوه ورځ تور غوږی د جنبیلی کره ورغی. جنبیلی په کور کې نه و. تور غوږی ولیدل چې د جنبیلی په کور کې ډېرې تازه ګازرې او کرامې دي. هغه ډېر خوشحاله شو او ګازرې او کرامې وخوړل. په دې وخت کې جنبیلی راورسېد. ګوري چې ګازرې او کرام نشته، نو خفه شوه، غوسه ورغله. جنبیلی تورغوږي ته وویل، ای تورغوږیه، تا ولې دا هر څه پرته له پوښتنې وخوړله. زه میلمانه لرم او تاسو ما د میلمنو خواړه وخوړل. تور غوږ یې وویل، ای جامبیلیا ته ولې دومره په غوسه یې؟ خیر دی چې ومې خوړل، زه دې ملګری یم که نه؟ جامبیلی ورته وویل، ملګری نو همداسې وي، زه به اوس میلمنو ته خواړه له کومه کوم. تور غوږ یې ورته وویل، دا خو کوم سخت کار نه دی، لاړ سه نور خواړه راوړه. تور غوږ یې دا خبره وکړه او له هغه ځایه ولاړ. څو ورځې ووتې، جامبیلی له تور غوږ یې مرور و. تور غوږ یې چې ولیدل جامبیلی یې لیدو ته نه ورسي او لوبې م ورسره نه کوي، بیا د جامبیلی کره ولاغی. جامبیلی بیا په کور کې نو د تور غوږ سترګې په یوې ښکلې ګلداري کاسې ولګېدې. چالته د میز په سری کې وه، هغه د کاسې په لیدو ډېر خوشحاله شو او یوه سندره یې ورته وویلې، دا کاسه د څومره ښکلې، څه ګلونه یې پېښ کړي. نه پوهېږم جامبیلی ته جامبیلی دا له کوم ځایه اخیستلې. تور غوږ یې له ځان سره وویل چې دا کاسه ډېره ښکلې ده، دا به له ځان سره یوسم، یو څو ورځې به په کې خواړه وخورم. بیا یې کاسه لکه خولۍ په سر کړه. په دې وخت کې جامبیلی راغی، چیغه یې کړه، ای تور غوږیا دلته څه کوې؟ تور غوږی د چیغې په اورېدو وارخطا شو او کاسه یې له سره ولوېده او ماته شوه. جامبیلی ډېر خفه او په ژړا شو. په ژړا کې ویل، ای تور غوږیا ته څه بلا یې؟ تا دا کاسه ماته کړه، دا کاسه دې ګوه ما راوړې وه چې په کې دوا جوړه کړم، اوس به زر دی ما ته به هم داسې یوه کاسه پیدا کوي تر څو دې کاسه نه وي راوړي، نور دې ملګری نه یم. تور غوږی له کوره ووت، حیران پاتې و چې داسې کاسه له کومه کړي. هرې خوا ته لاړ خو کاسه یې پیدا نه کړه. له بلې خوا جامبیلی او نورو ملګرو یې ورسره ملګرتیا ختمه کړې وه، هېڅ چا ورسره لوبې نه کولې. تور غوږی ډېر خفه و، ملګري یې هم ډېر یادېدل. یوه ورځ هغه د ونې سیوري ته ناست و او په ژړا ژړا یې سندره ویله، نشته دي دوستان زما، چیرې زه روان یمه، ما سره خفه دي ټول، پاتې له کاروان یمه. نولی چې ځینې ورته مشخورمام وایي او د ونې په بیخ کې ځان ته کور جوړ کړی و، له کوره را ووت. تور غوږ نه یې پوښتنه وکړه چې ولې ملګري ترې خفه دي. تور غوږ یې ورته ټوله کیسه وکړه. نولی وویلې، زه به تا ته کیسه پیدا کړم په یو شرط لرم. تاسو پوښتنه څه شرط؟ زه دې هر شرط منم چې کاسه راته راوړې، تو جامبیلی او نور ملګري مې بېرته را سره پخلا شي. نولی ورته وویلې، ته ما ته یو میلمستیا جوړه کړه، دینې جلغوزي او تازه کرم هم راوړه. تور غوږ وویلې، سمه ده نولیه، ته سبا غرمې ته زما میلمه شه. تور غوږ یې په ډېرې خوارۍ جلغوزي او کرم پیدا کړل او خپله لاړ چې نولی را وبولي. نولی او تور غوږی د تور غوږی کور ته لاړل، خو هلته نه جلغوزي وې نه کرم. تور غوږی چیغه کړه، ای خدایه دا څه وینم؟ ما خو جلغوزي او کرم را وړي وو. بیا یې په غوسه وویل، دا چا وړي دي؟ زه به دا کس پیدا کړم او کس به ورته جزا ورکړم، څومره بد کار یې کړی. نولی ورته وویل، خیر نو خبره نه ده، کوم ملګري به دې وړي وي؟ تور غوږی وویل، ملګری نو همداسې وي، بې له اجازې څنګه زما خواړه اخلي؟ نولی وویل، خو تا هم همدا کار کړی و، پرته له اجازې دې د جامبیلی خواړه خوړلي وو او کاسه دې اخیستې وه. بیا نو دا به لنډه کوم، تور غوږی هم پوه شو خپل په ملامتۍ چې پرته له اجازې دې شي اخیستل ډېر بد کار دی. خصوصاً کاسه څه وکړمه؟ بیا نو هغه همدا
یعنی مېرمن کاکړ غټ پیغام ماشومان لپاره همدا دی چې بدون له اجازې نه باید د خلکو مال ته غرض ورنوړي، حتی که خپل هم وي باید اجازه یا د بل چا د خاوند له اجازې پرته د یو څه اخیستل یا په یو څه کې مداخله کول دا ښه کار نه دی. ډېره په زړه پورې کیسه وکاش کې مو ټول اورېدلی وای. اما متاسفانه چې وخت اجازه نه راکوي، دلته د ګڼ شمېر اورېدونکو پیغامونه پاتې دي. اورېدونکو، مایکروفون ستاسو. خپرونه چې د کتاب ورځې ته ځانګړې شوې وه همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو درنو مېلمنو لیکوال ډاکټر یحیی وردګ او ژورنالیست او لیکوال اسما کاکړ نه ډیره مننه. د پروګرام په پای کې د هغو اورېدونکو پیغامونه خپرو چې د کتاب د ورځې په اړه یې ازادي راډیو ته پریښي دي.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن نړیوال کتاب ورځ ده. څومره کتابونه لوستلې او څومره مینه سلرو. زه خپل اتم ټولګي کې یم. په اتم ټولګي کې حرفې مضمون او کیمیا او فزیک دغه سره په هر ډیره مینه لرم. او پښتو کتاب سره چې څومره لوستلی شم هغومره خوند درکوي. او موږ دا سپارښتنې دي نورو خلکو ته چې باید هر ډول کتابونه مطالعه کړي. او پاتې شوه انګلیس د نور مضمونو سره مو بیا دومره نه لګېږي شوق یې نه لرم او نه مې زده کېږي.
سلامونه او ښه چارې زلمی وفا د هلمند څخه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او ښاغلو کارکوونکو ته سلامونه. نو کتاب لوستلو ته موږ توجه نه لرو چې رښتیا سي او زموږ د ټولنې د پات راتلو یا شاته تګ او یا هم په ټوله کې د اوسنۍ کړکۍ چې موږ ورسره مخ یو دا هم د کتاب نه لوستلو او یا سواد نه درلودلو لامل دی. تر څو چې موږ سواد ته توجه زیاته نه کړو او کتاب لوستلو ته او د تاریخ څخه ځان خبر نه کړو نو موږ هم به موږ همداسې غافل یو او داسې به شاته پاتې یو.
السلام علیکم، نوم یې مختار کابل څخه په اړیکه کې یم. الله تعالی دې موږ ټول هیوادوال جوړ او صحتمند اوسي. کتاب د دې ولس او د هیواد راتلونکی دی. موږ به مستقیم کې د اقتصادي مشکلاتو په اړه کتاب لوستل د درس ویلو سره د خاص علاقه نه ښیي. همدا ستونزې دي چې خلک نه غواړي مطالعه ته ضرورت کوي. ډېری کم یې په افغانستان کې مطالعه ته ضرورت کوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. جانباز کوچې ما د غزنی ولایت څخه. نو د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي ټولو افغانانو ته وایم. کتاب خو زه خپله ډېر ګورم. ما سره خپله پښتو ژبې کتابونه دي، هغه کتابونه چې د افغانستان د تاریخ کتابونه یا نور داسې کتابونه زه خپله لرم او هر وخت زه کتاب ډېر ګورم، کتابونه ګورم. نو ما په ټولو ځوانانو دا غږ دسې هغه باید کتاب ولولي. خو له بده مرغه سې موږ تاسې په ټولنه کې ډېر ځوانان کتاب سره خاص علاقه مندي نه لري او ډېر له بده مرغه سې دا ټلیفونانو کې مصروف وي. دا نو د کتاب لوستل د یوه ځوانې طبقې لپاره ډېر اړین دي.
السلام علیکم، څنګه شه؟ بخیر ملګری. موږ تقریبا د کال اته کتاب ختمو. نو موږ د اسلامي کتابونه وایي شهر مکتب شتري نږدې او دلته مکتب نسته. د مکتب مونږ نه خاص ویلې تر ثانیه درجه پورې اته کتاب د کال ختمو. بس ان شاء الله ډیر نه ډیر باندې بوي چې نو ونه خوړې را سره وخی د کوله هم سو شو استادانو دغه چې یوونه بیا فرق وکړي جن مدارس کتاب استادانو یو ساته کتاب کار کومو نه زیات وینه دره پښتو په خوانې کیسو سره.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو. بعد له سلامه، موږ د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د سرداری په کلی کې د مکتب ډیر کتابونه نشته. نو دا به کومک سي مسولین ته زموږ راغ ورسي ګلور نو کامیاب اوسي.
سلامونه، ذبیح الله و ادملیم د کونړ نه. دا مایکروفون ستاسو خبرونې ټول همکارانو ته سلامونه او نیکه هلې وړاندې کوم. واقعا کتاب لوستل هغه چاته خوند ورکوي، هغه چاته لذت ورکوي چې یو ځل پرې مختشي او د دې عادت واخلي. زه کال کې واته کتاب لولم او زیاتره ادبي کتابونه، د لنډو کیسو کتابونه لولم او دا ماته لذت راکوي، خوند راکوي د کتاب لوستل.